السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan international
de wai izalata se utul nadewal sharikan gwaadam che de bashari haqqun la sargharawuno de tsarani mechanism aw bashari rasuta dawam warkri cho dad tarla se chi Afghanistan ki mrasyarmano pazangari dawal khuzu aw mashuman tarisi
particularly women and children
de gonda ki da Afghanistan de bashari haqqun pa barkha ki namal krumilatuno zangri asazi Richard Bennett de yoshmir hewadun safiran aw de bashari haqqun yoshmir falano ham barkha khistwa د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. داسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي چا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلوتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې ګډون کوي. لوبغاړي افغانستان بهر شوند کی ټاکل شوی چې د اسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ پنخه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه دوه ویشت کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی یوازې د یو سل اته دېرش اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت یې نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل لري کېدو لپاره له خپلو پلویانو وغوښتل چې لاریون اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غدي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ کومي کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړي که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثره خلک پی پیږي مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دای چې پایل کې خپل د کورنۍ پاکلې او خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اړوندونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو لډیرو حقونو محروم وي، لډیرو مهمو احساساتو محروم وي، لډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو تر څو د ښې خې کورنۍ او نه خټولنه منستریشي افغاني ټولنه هم له دغه کاروان تر ډیره لره نه ده پاتې په خپل کلتوري چاپیریال کې په خپل عقیدوي چاپیریال کې او په خپل فرهنګي چاپیریال کې ډیر څه لرل او لري خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري ډیر د اصولو نظام لري صمیمیت محبت نظام لري سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي ستونزې به پکې وي اما د کورنۍ نظام له اړخه د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري ډېرې ښې کورنۍ لري په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي د کشرانو ځای معلوم وي د مور او پلار حقونه همیشه مطرح کیږي په افغاني ټولنه کې په افغاني کورنۍ کې د مور او پلار حقونه ډېر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي د مېرمنو حقونه سره لدی چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده اما افغانانو تر ډېره خپلو مېرمنو ته احترام کړی ده صمیمیت یې ورکړی ورسره مینه یې کړې ده محبت یې کړی خپلو مېرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډېره بریده ادا کړي دي دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې دا کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وی له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ په کې خواندې ورونه وي جار جنجال را پیښیږي. تاسو فکر کوئ د جار او جنجال علت په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ د خواندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو هرڅ لري د فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي هر انسان د خپل د هغه فیصدې په اندازه د خپل توان په اندازه هرڅ لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنۍ ډېر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريواله له فرهنګي پلوه لريواله دا هغه عوامل دي چې په کورنۍ کې د دې سبب کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت صمیمیت یا لمنځلی سی یا کم کی نو همدار دې لامل کې چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای هغه رقم شي اجابوي یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي بل اخره د حقوق تلف دلته منستر ازي حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې نو دا امکان لري دغه عوامل له عمله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي که مور او پلار یې ښه ژوند ولري په مینه او محبت ژوند ولري نو طبعا چې اولادونه هم ترېنه زده کوي بخصوص ماشومان فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي ځکه د ماشومان ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي نصیحت پوهه غواړي نصیحت بګراوند غواړي د تجربې دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې د ماشومان ذهن کاملا خالی وي د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي ځکه هغه مر پوهه نه لري هغه مر تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري دوی محبت ولري یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري د حقوق او اعاده ولري حقوق یو بل ته ادا کړي یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد تاسو به ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسلې لیدل کېږي چې مثلا شپږونه وورونه اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای وسیږي دا غلطه به د دوی د ماشومانو د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي ځکه کورنۍ ګڼه ده هر یو ته نه رسیږي ارڅه
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي هغه ځان ته یو فامیل ده بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کیږي د دوی فامیل ستر کیږي د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره زه فکر کوم د رواني لحاظ نه د حقوق د عادی لحاظ نه اخلاقی لحاظ نه همدارنګه فرهنګی لحاظ نه بهتره بدای هغه ورونه چې هغه څو په فامیل کې ژوند کوي څو ورونه دي او د ټولو ودونه کړي هر یو ماشومان لري بهتره ده چې دوی سره جلا شي هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولای چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د فامیل ژوند کې اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک ماشومان او دغه مور پلار هم نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي همدارنګه فرهنګي ستونزې وي د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې او دوی بیا ګډ ژوند کوي نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي هلته صمیمیت وي هلته د وجایبو درک وي هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي صمیمیت به نه وي یو بل سره به جنګ و جدال وي یو بل ته به احترام نه وي محبت به نه وي یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري معاش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
بګانو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته. بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم. نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله همداسي وسي کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونه سي څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي.
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي هغه ته بد رد ویل کېږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغه څه بیا ونه شي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو کچېرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې کچېرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده یې د لاسه ورکړي هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرتلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید دوی چې هغه خپل دنده د لاس اور کړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه داغه لاس نیوي شي تر څو بل کار پیدا کړي ځانته بل دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دی مثلا شپګون ګورګان کلاچاریا و غوړ یاره ناوې چې د پلار کړل لاره سي نو د ته بیا په خبره نوبت نه ورسیږي ځکه ته د کار نوبت باید کار وکړي د خځو په حق کې څومره عقد تلفي ده د داډول کورنۍ.
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفی نشته. کورنۍ چې ګڼي دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کیږي سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند ژوند لري، ګډ ژوند لري. زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوق ته، هم اقتصادي پلوه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه. که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي، دا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ، هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره، او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي. یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي، مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومان ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېز لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي، د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعاً چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه، نو طبعاً چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه. زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټول ورونو ته مسلمان ورونو ته که هغه هر څوک دی هر ځای کې دی زمونږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې په خپلو میرمنو باندې او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډیره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنې جوړوي او د میرمنې رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډیر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو په خپلو لوڼو باندې په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره
معلوم سی چې موږ داسې با اتفاق کورنیو مثلا دیرس کسان څلوېښت کسان تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو، تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وخی او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو پر اختیار م اتفاق لري، پر اختیار م ښه کورنۍ، پر اختیار م د هر وګړي حق نظر کې نیسي.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغه کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل پلان باندې، په خپل طرح باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي او موږ په اتفاق سو. موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یو چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولای شي چې هم د میرمنو هم د ماشومانو حقوق ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولای شي چې حقوق ورته یاده کړي، حقوق ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمن اردوونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قربانه يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوی دی او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
د نوی په شایما حاصل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبرته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په خبر کو سیدو مې څوره اوس ککلو نو د سبا خپل مې چې راغله په خبرته تقریبا یو 15 کال مخکله جمهوریت له دورې نه بیا په خبر کې د خراسان حکومت مات پیدا شوم نو د پلان د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړ دې کې بس انسان په خیر او شر وي خو شاید دې کې بزمون خیر و بیا موږ هم څلور کلن په پاکستاني ښوونځي کې موږ شامل شو بیا دغه کچې چیز دي سنسونه چې موږ وویل لس کلن چې څنګه پنځم ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وچ نور جدی پیغله شوې ده او قد لیک شوې ده تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو بیا زه پاتې شوم نو زما ټول د همزولې به تلل مکتب ته ځم زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې ده د مشر خور نه د قد نه لږ جګوم ځم پاتې شو به هم بیچاره پاتې شو کور کې یې په دې کور په کارونو کې لګیا وو
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بیرته مو ښوونځی پیل کړو کال د فاصله پاتې شو مینځ کې
دا مې څه فاصله ډېره پاتې شو تقریبا لس کاله فاصله مې سره راغله بیا غوښنه ما چې ستاسو امتحان مې ورکړ اریانالې سيته بیا څلور کاله دلته مې درس وویل بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې لسم سنف کې وم بیا یو غلا دیني مدرسه وه دلته زه لاړم امتحان مې ورکړو بیا هلته د استاد په حیث په قبول شوم ماته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول مور مې خیر دي لوی پیسې پسې مګر دا چې تا ته د استاد په حیث دلته قبوله کړل تا ته یو تجربه وي د جرات به پیدا کوي دلته نور معلومات د استادانو نه به ترلاسه کوي د همکارانو نه بیا دا مور ډېر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مستر وو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نورې نکی بیا په هغه وخت چې پلان نو وفات شو خو یو بخې بیا پلان یې وفات شي د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلم بیا مور یې چې لوري دا هم بیا نه کی چې تلار سي زبل ته یوازې هم بیا موږ څنګه بیا ما بورسیه ما خرج کړل په هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پنتون ته موږ وځو او زما نه کشر خور نه بیا موږ دوانه په شریک بتلو پانتون ته په شریک براتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زه پانتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پانتونونو چې باندې دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه ما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په حال زله باندې ځان مورسول مجبور نه تمکه توکل په لاته کې
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غځي کیسې کراته وکی په کمپونو کې تاسو الته یو څوک له درس ویل پنځم صنف پورې مذاکره وکړي دا کمپونو کیسې راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا ژوند یو څه خاطرې راته وایي
دا
څنګه کاله
چې موږ الته درس خو ډیر زیات د کور نه بدر کم بونګه فشار و زما د پیغلې امغان یو هغه کوټ قالین کا و بیا پلان یې هم په هغه وخت کې کوم همدارنګ ته مې وای چې دا انجنې قالینم کا وې چې په مکتب باندې د نسونی جوړي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولونه تکړه د دې درس موایلې سی او قالینم کا وې چې تر دې هته چې زما فرغونه نو ولې د لږ تقریبا شپږ کلن هم و په بیا مور وای چې مالو نه ځوانه کوي دوه کار کولی شي د دې ته مو وای چې مکتب ته نه غوښتي چې تر څو چې راځي دا ځوي میان ته چې اول سم کې چې شامه شم د ماجدي نه مکتب وا د حضرت بلال په نوم یادې ده هغه د سویس هیواد تر طرف نه حمایت کړه مکمل ټول ماجرینو تر دې هر په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږ ته په یو سنف کې وو بیا یو سار شیخ ورته کړي و چې هیڅ نه و تقریبا یو دوه درې میاشتې سوسیال ته لاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې د زما د لهجې نه او د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم سکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته خو بیا تقریبا اول څو نقطه درې کاله پورې د پاکستاني مکتب کې ما ته درس وویل زما زما نمشه خور مې هغه هم را سره و دونه په شریکه وکړو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور نه وېدام کیږي دا انجنۍ هلته بل شي اردو او انګلیسي زده کی د دین خپل ژبه مهمه خپل ژبه ده چې باید دوی په خپل ژبه باندې لیک لوست پای ته ځي. یا د بیفیار کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې ملال لخوانه. بیا مور می د هغه جین موږ سه پارچا کړ موږ ویوړم بیفیار مکتب ته. بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل. بیا په دې څلور کال کې سهار وختي موږ مور تاسوال بیا به چې جمعه ته اته قرآن شریف درس به مو ویل. بیا چې هغه دینه وخت به راتلو زموږ شریکي کور و کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو. اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه. ټول مکمل د کور کار زما په مور وه. هغه همدوانه همدان مې هغه خالي مې کول نیا مې هم ضعیفه وه. خو مېلمستیا او مسافري کور وه. د کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات. مور مې بېچاره مونږ کولې نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو. خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور مونږ هېڅ نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کښېنو. پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي که چېرې هغه درس نه درس مرسته کوي خو لاړ شي ورسره که نه کوي بس راځي کور کې اوسېږي. خو پلان مې هم لږ بد خویه وو. خو په دې مسې بیا به تلو چې چېرې تیار نه وو مستقیم کالي به مو بدلول بدلو یونیفورم به ما اغوستل بیا به تلو مکتب ته. بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه یو بجه کور ته به رسېدو نو بیا په قالین کېناستو شپه کړم زوم او اته کلن زما مشر خور وه مونږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول. بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستل تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول. بیا چې سهار وختي به دسې پاسېږم مسجد ته به تلو یو ورځ همداسې په مکتب کې زه بېهوش شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ. بیا نیکېم وو او نیانې وو بس ټول نه مهمه مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لوس څه شوی. نو بیا کله چې راغلل دې خوا خوا بیا ډاکتر راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار چیز کړي ما چې نه وایي دا ټول تاسو ته دی چې دا درس وایي سحر وخت یې مرضي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي. نو جالبه دلته وه چې زما نیکه ژړل. مور مې وایي زه بېخي ورته دلته حیران پاتې زه وایي تاسو چې پیدا شي مسې بېخي بدخویي به کول دا نجلۍ پیدا شوې ده دا ولې هلک ونه شو. خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې وایي دا ټول انجینرکانې سبا ودي پردي کور ته ځي. بیا وایي زما بېخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې په جاړا پیل کړه وایي نه هر څه به نه وي چې اولاد خو اولاد دي. نو دا خو د انسان هغه جه حالت دی چې وایي چې دا هلک ده او دا نجلۍ ده.
نظیفه جانې څو خویندې هستئ؟
مونږ نه همغه شپه خویندې.
ورور نه لرې؟
ورور لرم خو مونږ پنځه خویندې مونږ مشران یو. بیا ورور مې ده بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور مې هم ده.
خیا زه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور در کړی ده.
بس ورور نه ورک که زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله نهسې را سره په خبرو کښې راغلو مسما ته زمونږ ورور نه یې ته زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو وایي بل خو ده په دې حالت کښې زمونږ په کار راځي دا دی مونږ چې بس بیرون دی خو واخ وځو نو ته زمونږ محرم یې مونږ سره ځې ورځې. هغه وایي را بس څه وکړم وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرې زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم. چې خو بس بس خو دی په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند ده زندګي ده په یو طریقه نه په یو طریقه مخته ځي ده په هر یو کورنۍ کښې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د طبیعي ستونزې وي نو یو څه نه څه نه ستونزه په کښې وي خو د فقر ستونزه به په
کښې
وي چې بېخي د هر څه نه مکمله خو مینه محبت په کښې نه شته. د هر ستونزه په هر یو کورنۍ خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کښې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې.
آمین. نظیفه جانې تاسې په سینګارتون کښې هم کار کړی دی او دا د بل هنر مو هم چې اوس زه خبره شوم چې قالینه هم اوبدلی شي هغه دغه هنر مو هم زده چې قالینه ګنډلی شي. د سینګارتون پوهنتون په اړه ته وایست، هغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوی دا او نور سنگارتون ته اجازه نه ورکول کیږي د طالبان لخوا، څومره مودې سره آیت کم شوی دا؟
نو په کور کې دا مکتب ته اجازه نه ورسته او زیاره د بیت سیاست د یو کس هم ورته اجازه وي. بیا هغه مو سره مې وایي سم خو ورته بیا هغه و چې ماش نه ورکوي، نه خې دې ماش نه ورکوي، بس ته دونه ودې ځکه کس پیسې مې څنګه کوم څه نه شته. تقریبا په دو درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته اجازه شو. بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس اجازه شوې ده، تاسو باید ما ته ماش هم وټاکئ. بیا وایي کومه ستونزه نه شته، پفته کې را سره کار وکړه، جمعې په ورځ یوازې راځه دکان خلاص کړه. استاد ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه، بیا فایده ګټه وه استاد شي وایي سمه ده. بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو، بس د نور د ژوند ستونزې زموږ لږ لږ کم شو، دا د پلار تداوي شوه، د دفتر فیس شو، د دوا شو، د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو. بیا د ښځو یو شبکه هم وه پانسونه کې زمونږ یو استاد و، زه بیا په علومې دیني زده کړې کې پوښتنه کوي د ټول نه زه خو منو. بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپل ستونزو سره مخ کېدل، بیا زما نه مرسته غوښتل. بیا یو بل استاد ما ته وایي چې دونه دیني زده کړې فعالې زمونږ یو شبکه لرو، د شبکې ملي زنانو، بیا ته کوي چې هلته راشي تا ته اسمان اخلي، ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دی. بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره ده، یو پلار مې وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ته پېغله یې، ما خیر دی زه خو یوازې نه ځم، دا د مور مې راسره ځي، که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه. وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده. بیا زه مو مور مې هغه زموږ استاد، بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته، د هغې رئیس سره مو دفتر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو. بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته. بیا بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلل، نو د طلاق، د اظهار، د خلع، بیا د دین د لحاظه بیا زما نه پوښتنې کوي چې موږ څوک یو، یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي، د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه و، په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم. نو داسې وخت بیا چې په ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی. نو بیا چې زه لسمه سنف کې ومه، د شبکې غړی هم شوم، مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل، بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل، ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل، راته راغلل وایي دا موبایل دې واخله مکتب ته ځه، تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي، بس دنیا د زندگی د تاسو انسان یې، نو هیڅ نه یو حادثه نشي، حالت هم ښه نه ده. بیا لار پلار مدیر سره خبرې وکړو، هغه مریضي حالت کې لاړ، وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده، او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته، وایي ګوره دا یو لور مې نه ده، درې نورې هم دې سره دي، نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم. خو بس سیاست یې چې دې ته اجازه ورکړه، بیا ما ته کارت ورکړ مکتب کې، ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل، تر دې حتی نور نجونې به ویل چې ولې دې کې چی ده، دا د چا لور ده، تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي، موږ ته اجازه نه ورکوي. خو بس همصنفیان افسنه یو بخیلي، خو بس وي د ښوونځي دوره ده، نو دا کارونه خو حتمان کې نه وي، بیا خوند په کې نه وي.
نظیفه جانې دا دومره
حالت و په تېرېدو سره جمهوریت دوره افلان کور مې دارجده د لارې نه د کور مصارف پوره کول، او زه مدرسه کې وم، بیا هغې نه ترڅنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم، یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه پورته کوي چې دلته موږ راشي، موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي. بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم.
نظیفه جانې دا دومره ډیر کارونه، دا دومره سخت مرحلونه تیرېدل، د کور کارونه پړه ته وای که څام کور کې به مو کار کړی وې شپزي د زده د څخه په خولای شي
ناشپزی خو زبا دا وایم چې په خبره کې چې موږ وو زما د فلر کوم یو چې نیامي دی هیڅ د پرېښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي یا د پېښور د هغه نه بیانو ډوډۍ هېڅ پان نه راکوي اوس هم خو هم دا هغه چې دا ځینې بیان مو پیدا کړی چې هغه ترکمنان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال پاته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلانه او شپاړس کلانه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ پرې نه خو چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا موږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات خاص ما مهارت و ته شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجي وو چې زما خاصفر خواړه چې د وریجي ده نو مور مې چې اوس چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډېر ښه پخوي چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي ما چې مور د وریجي څه پخوم دا خو زما خوښېږي زه په مینه یې پخوم
اچھا اچھا خوخی یاری تلک ډیر پام کی خسته پخې په کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پایل کړو د اید او منبش اساس لپاره اوس محل چې د ارجګا بند شوې ده په دې اړه لګ راته وای او د ارجګا د دورین د خطرې او لنډه خطرې ته وای ځکه چې تاسو مشتریان دلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړي کلندر ته وای چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به درتلې اتمن فیشن به مورته کوله په دې اړه تلند وای
زه به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما پلا دایم هم دا وای چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي میرمنه پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلې جې خوځې ورته ټاکلې دا موږ د سونو کو به چې دا میرمن او د اولاد د وزي ولود نه تیر شو موږ به چې ما پلار دې ته نه ژوند دي کی تر څو زما مور ماته ورور وزي کوي د ورور دل جدا مقام در استا او د خزي د لور او د زوی نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دائم دا خبرې کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشتول ما پلان هغه ما څنور تر افغانستان څخه پیسې نه زما چې هغه ما شولې نه زما پلان دې ته جاره شو پلان مې چې ما دې ته پلان مې تر مې راغله ورته وای چې ورور زما کې به خرڅ کړ کوم هغه میراثي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړ په هغه په دیو ناشتي پیسې باندې دا هیڅ قیمت اسنه د دې په تقریبا شلت یا یو شلت برازي نو یا هغه خرڅ هغه پسو په پنځه لکه ځان ته یو ګروي کور واخله یعنی په دې حد خطه چې یعنی سنه څه پیسې او پنځه لکه زه به ورته ورکم فری به ورکم هغه څه کې زه واخلم به په بل چا وای خرڅم یو سنه سی او پنځه لکه یو دوه لکه ما ته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې مریض شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکم ما ته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش که زمال طرف تو اکیلی پلان می راتا وید ما چې زه دا کار نشم مختوری دا دیر درون کار دی نو تاسو یه مور نشتا حس پا دی کارون که ما مشاری کوای و اینا ما سیحی حالت از خانه دا او زمان که زمان پتر هم زمان پلا تا گواخ کلی و که تو زمان که نخار پایی و دینا خاصه سابت تو فاتسی استاولادون دا بیاس نسی اغفته نو په دې خبرو چې پلان مې وفات شو پلان مې چې وفات شو ما زه هم پانتوت نتلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپایم په دنده کې وو یو خپایم په محکمه کې وو ولسوالۍ ته بس نو څه سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې تره ته به مې ویل چې ولې مو زموږ حق موږ ته نه راغی وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې یې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاسې وادونه وکړئ او ورور دی اوس له کوشنی دی کله چې زلمی شو بیا راست دی زو ورته میراث ورکوم خو نو په دې وخت کې دما د درې کاله تقریبا دوه کاله چې پنځون دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستی وکړو نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم مخته وړل خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بیخي محروم شوم یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه خو زه بیخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې موږ وایو چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم ته خپل کالي نه تبدیلوي ما سره هیڅ وخت نه وه او مهم مشکل په دې وه چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو ستانسي وو په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو کله چې حکومت تغییر وکړو نو رژدار کومه رژدار زما خور چې کار کول هغوی سره په شریکه نو هغه خپل سامان ټول راوړل پاکستان ته ځاښتان سندستي موږ هم خبر نو مور نو چې اسی چتی هغه دا کار وکړه زما هم زه هم دې سرپرست شوم هغه یو مشوره خو به کول ما خپل مور ته هغه خپل دکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري نو موږ تاسو ته ویلې ورته چې تاسو ورنه وکړو بیا موږ دوه په شریکه موږ لاړو راځګا ته موږ نو مجبورې ته مراشه زم ودوانه لاړو بیا د زمزان کې دا چې تلر مجر نه ته زم ما خور هم و جاله مدل کچو طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تیر شوي وو د حکومت نه چې یو دوه کسان طالبانو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل چې موږ داسې په غوسه امشیگه ما ناوی داریم و روز جمعه ناوی داریم و باز ما میاری ناوی ما رجور کنید و نیما و پشتو و نیما فرسی بیامت اشاره بکن چطور زو افتر خبری که در شاید و داری که کمستون زلاری زلاری و افتر خبری بکن مانچان در کمستون زنشتا تصوراره منگا پا خدمت کیو منگا که این استو در پنشنبه اشپا رز و در جمعه اشپا و تراته بجو بوری دا ژمی هم هوا ډېر زیات یخ وو د قوس نشت داسې راځي مکرابو نشت وو موږ هسې هم ډېر لنډ وو اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې شرایط هم خراب په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی نو څه به وکړو او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور یم راغلی وو د ورور ښځه یم راغلی دیارې نه ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی وایي دا لور مې یوازې ده داسې نه شي دا طالبان دي په سر نه دي برابر خو دا هم پېغله ده اول ما ورته وایي څه مزه دوکان دې بیخي بند ده بیا وایي نه څه خبره نه شته باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړې وو ترې سومان هغه بیچاره ناوې اوس هغه موږ ناوې ته وستان کښېن هغه بیچاره ناوې ویده کېږي
څومره جالبه ده واقعا
چې اوس هر څه نه وو لږ ځان کېنګ ونیسه موږ د سهار نه دا هېڅ ستا په تمه یو خو نو ناوې څه به وکړو ستا په تمه یو نو ته ځان په حال ونیسه چې موږ تاسو به سینګار کړو زر ختم شه دا ناوې بیا ویده کېږي او خدای دې تاسو وکړو چې دا ناوی ویل شي چې موږ دې تاسنګار وکړو او شاته طالبان تقریبا دوه دیاله کسان په خپل دروازې شاته او جاري بدل چې هغه استاد کله چې دا ناوی جوړوي دا لاسونه راتي اخر دا اجر یې د سویت چر نه لار ده ته په بره ته دروازه سل کو دې ته چې یو لاسه مسلمان هم کده باور کو تقریبا دوه دیاله کسان نارینه دې ولاړ توپک یې پلاس و زاو موږ سل یو زلو مو کوچه مانځه د دینه موږ نه یری کو هغه د چا ډیر زیات رتی یری دی له یو خو ډیر په یو سخته ای باندې موږ هغه ناوین جوړ ته تقریبا ناوې سره وکاسان نور هم چې د زوم خويند کی زوم ورندار هم ور سره و بیا د زوم ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می دلندن نه راغل ما ښه ست خاون دلندن نه راغلی او ست خسر چی کار سکار کوي سدند لري او یو خسر می طالبانو کې د خاون می لندن کې وای خو نو دا څنګه ما سره خاون په لندن کې کوي وای البته زما خاون انجینر دی البته ذکر کوي البته درس وای دی البته دند لري نو سلو میشتي ورستا څنګه میشتي ورستا وای راځي افغانستان ته من خان طالبانو داسې د خپل اولادونو لېګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې jihad وکړي و په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خويندې و هغه لک څنګه ترس شو څنګه سیمه ته بد بد وکتل دا سره چې کوم استاد هغه راغله وای چې خلای شي چې چپ شه دا څه کې ځانته جنجال لته من دا خو ته حق خبره ده ګوره په خپل اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بیچاره خوار ولس اولادونو په افغانستان کې نه کېږي کوم ځای ته و یا فنتون ته لاړ شي خدا دې خلای شو لاړل په سبای چې دوی چې موږ واده ختم شي موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل دوی موږ ته 10,000 ورکړل او زموږ استاد ته کینی ته دیږي اگر نه دی دیږي اگر نه میږي ام دلکه ما پاس نه دی ما ورته اشاره کړه دا نیمه مواد پیسې دي چې شوې د عام واخله د خو د چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واغتل په جاړه پیل کړه او بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه هیریږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ ورته چې خدای ته ګورمو ویده کېږي بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به څنګه چې مونږ ووتل چې تقریبا 10 بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهوا موټر هم هیڅ نه پیدا کېدل اخر پیاده راغلو Thank you.
ځوان خوشحال ښکاری چاچی چړولی وو وساغت کا بل دے تا چورا نتلے وو وساغت کا بل دے تا چورا نتلے وو ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خورو چلو بل دے گرد وغلو زلفو کی سند منی دل گرد وغلو زلفو کی سند منی دل حکورا جانا سکھل کبل دے گرد وغلو زلف کی سند منی دل گرد وغلو زلف کی سند منی دل دے شد یورپ خارنا یار نند اوکا گورپا میر گروتا لگمن سے اوکا گورپا میر گروتا لگمن سے اوکا ناس کی افغانی پی گئی ناس کی افغانی پی گئی زلف کے سنبل گئے گرد وغلو زلف کی سند منی گل گئے گرد وغلو زلف کی سند منی گل گئے حکور جانانا حکور جانانا سکھل کبل گئے گرد وغلو زلف کی سند منی گل گئے گرد وغلو زلف کی سند منی گل گئے شنی کمزور یار زر مشوی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی زری ور پسی جاڑی زری ور پسی جاڑی سمے پکو گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے حکور جانا نا حکور جانا نا سکھل کبل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے